پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې لپاره باید اور بند وشي. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړپوړی چارواکی د ماین چاودنه کې ټپي شو. د افغان دولت او طالبانو د راتلونکو خبرو اصلي موضوع به اور بند وي، او د هند په آسام ایالت کې د اسلامي ښوونځیو د تړلو پریکړه وشوه. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړپوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون نو برجه سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بې وسه شوي چې د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماین دا چاودنه تایید کړې، خو دای نه دی ویلي چې هدف یې څوک و. بلورته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د عامه ساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو ریکشا چلوونکی یې وواژه. د دواړو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د راروانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانگزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او یې ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک، له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. د ده په خبره د افغان کډوالو ستنېدل خپل هیواد ته د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلارې موافقې ته رسیدلي وو. د هند آسام ایالت چې د صدراعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالې واګې په لاس کې لري، هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سمې زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسامبلي پرون چهارشنبه د دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې 200 اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدراعظم نریندرا مودی تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخته وړي چې هدف د هند 200 میلیونه مسلمانانو څنګ ته کول دي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیا د استازو جرګې 521 غړیو د 3-1 په مقابل کې د دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د برېټانیا د سلطنت منظوري ته هم اړتیا لري. د برېټانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې برېټانیا رسمن د اروپایي ټولنې ووځي تاییدوي. خاغلی جانسن ویل دغه تړون برېټانیا ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپلو قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي. خدای هم ویل چې لندن نیت لري چې د اروپایي ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. او په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونه پناه غوښتون کلي او مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یو بل شپه هم په یخنۍ کې تیر کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال د کروشیا پولې ته نږدې د لیپا له کمپ څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلی او ویجاړ شوی و مرکزي ښار کونیچ ته نږدې یو موقتي کمپ ته ولېږدول شي، خو سیمه ییزو چارواکو او د سیمې اوسېدونکو یې د لېږد مخه ونیوله. ډېرو دغو کډوالو تېره شپه شپه د دغه کمپ په انګړ کې په خلاصه فضا کې تیر کړه. دغه کمپ ته د دسمبر په 23مه چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي، اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه کمپ ډیر انتقاد و چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 10,000 کډوال او پناهغوښتونکي چې هڅه کوي د کروشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، په بوسنیا هرزګوینا کې بند پاتې دي.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ سپه 12 پښ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واورئ. د پاکستان صدر اعظم یو وار بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي له طالبانو سره به په خپل وخت خبري وشي.
په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول دغو سپارښتنه هم دا وه چې کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
جام منار په اسیسکو سازمان کې ثبت شو. په دې سازمان کې د دې څلې د ثبت منظور څه دی؟ په دې اړه په راپور سربیره په هند کې د کروندګرو او حکومت د غونډې او په افغانستان کې د کورونا وبا په اړه یو ځانګړی راپور لرو.
د کورونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
مخکښ شزي پروګرام د دې خبرونې په دوهم نیمه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار کړې چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اور بند وشي. له بلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پیل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره خبرو میشته کی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسي. خغلی دین محمد زیاته کړه
هغه فیصلې د مخې نه چې د مذاکراتي ټیم او د مصالحې عالي شورا د رهبري شورا په منځ کې شوې ده. نو هغه فیصله همدا شوې ده چې دوی به معین تاریخ باندې ورځي او په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول دغو سپارښتنه هم دا وه چې د رهبري شورا کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړی او وایي په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکی موضوعاتو بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیس کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخې مشورې کړي. د زیاته کړه د دوی ټیم چمتو دی چې د بل پړاو خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. د خلکو سره پراخې سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغه هوکړې له مخې چې دواړو لوریو کړي د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوي هوکړې له مخې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکی چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېرې اوږدې د دواړو خواو په لیدلوریو کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د تاوتریخوالي کمی چې یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام څخه به هم په کلکه ننګه وکړي. خو د طالبانو لومړیتوبونو کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کیږي او اوربند د وروستیو موضوعاتو له ډلې دی. خو د دې ټولو سره سره دواړه مذاکره کوونکي پلاوی د شخړې حل ته د یوې سیاسي لارې د پیدا کېدو لپاره خپله ژمنتیا ښیي. پاکستان چې د افغانستان په سوله کې ونډه مهمه بلل کېږي، هم د سولې رواني پروسې د بریالیتوب لپاره د خپلو هڅو له دوام خبر ورکړی. د دې هېواد لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غنی سره کتنه کې ویلي، په افغانستان کې روانه جګړه نظامي حل لار نه لري او دواړه لوري یعنی افغان حکومت او طالبان باید د سیاسي هوکړې پر بنسټ یوې پایلې ته ورسیږي. د پاکستان دلومی دفتر دلومی وزیر له دفتر په یو خبر شوی خبر پانه کې د عمران خان له قوله لیکل شوی ته تاوتی خوالي د پای لپاره باید دواړه لوري اوربند کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر اساس روغ وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان جام چلای چې د نړۍ دوهم د خښتو چلای دی په ایسسکو سازمان کې ثبت شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې څمو د وړاندې دغه وزارت له لوري په ایسسکو سازمان کې د اسلامي نړۍ د کلتوري میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې پیل شوې چې په نتیجه کې د افغانستان دغه مشهور فرهنګي میراث هم په دغه سازمان کې ثبت شو. په غور ولایت کې د جام چلای تر دې مخکې د یونسکو له لوري د نړۍ په میراثونو کې ثبت شوی و. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان په مرکزی ولایت غور کې منار جام چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ثبت دی، د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو ایسسکو په لړلیک کې هم ثبت شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د اسلامي نړۍ د فرهنګي علمي او ښوونی سازمان ایسسکو د فرهنګي میراثونو د کمیټې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د منار جام د افغانستان لومړی باستانی اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبتیږي. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوی چې ایسسکو په خپل دریمه ناسته کې له زیاتو ارزونو وروسته د جام څلی په ګډون له شپږو اسلامي هیوادونو 22 فرهنګي آثار په خپل نوملړ کې ثبت کړل. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړلیک کې د جام څلی د ثبتېدو لپاره په روان کال کې هڅې پیل شوې وې او د اړتیا وړ سندونه یې د بهرنیو چارو وزارت له لوري دغه سازمان ته استول شوي وو. د دغه وزارت وایي صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته د چهارشنبه په ورځ وویل،
د ایسسکو ادارې په وروستۍ فوقالعاده ناسته کې چې د 22 تاریخي ابدي د شپږو اسلامي هیوادونو له لوري کاندیدي وي، د جام چلی هم د تایید وړ وګرځېد او د اسلامي هیوادونو د فرهنګي میراثونو په نړیوال سازمان کې ثبت او رجستر شو.
د ښاغلي مومن په خبره له دې وروسته به د ایسسکو سازمان هم د یونسکو سازمان په شان د افغانستان د دغه فرهنګي میراث پر وړاندې مکلفیت ولري او د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې به یې ونډه واخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د غور ولایت د جام څلی د حفاظتي دیوالونو جوړولو چارې څمو د وړاندې پای ته ورسېدې، خو استحکامات یې ندي ترسره شوي او لا هم دغه څلی د نړیدو له ګواښ سره مخ دی. د نموړي په خبره د دغه څلی د تحقیقاتو لپاره لومړنۍ چارې ترسره شوي او د یونسکو سازمان له تایید وروسته چې بودیجه یې هم ورکوي د تحقیقاتو چارې به یې په بشپړ ډول پیل شي. د جام څلی په 12 میلادي پیړۍ کې د غوریانو په دوره کې جوړ 15 متره اوږدوالی لري او په 2002 کال کې د یونسکو د نړیوالو میراثونو د ساتنې مرکز نړۍ په فرهنګي میراثونو لړلیک کې ثبت کړ. دا څلی د هند په نوي ډیلی کې د قطب څلی وروسته په نړۍ کې د خښتو دویم لوړ څلی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دولس بجاو پنزلس دقیقی شوی و سم توجه کرده ده سات اقتصادی خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اپټیکا د همغږۍ په اتمه ناسته کې پاکستان د اپټا تړون د تعدیل شوې طرحې له وړاندې سره موافقه وکړه. د دغه وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیې کې راغلي، پاکستان موافقه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ نړیوال سازمان اصول مني. په اعلامیې کې دا شان راغلي چې د اپټا تړون د تعدیل په اړه به افغان او پاکستاني پلاوي په کابل او اسلام آباد کې بېلابېلې ناستې ولري. څو تړون تعدیل او وروستی سیم د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجودې وې له منځه ولاړې سي. د افغانستان پاکستان د ترانزیت او سوداګری د هوکړې یعنی اپټیکا د همغږۍ اتمه درې ورځنۍ ناسته تیر ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک سو. خو افغان چارواکي او سوداګر وایي دا تړون ستونزې لري او تعدیل ته پکې اړتیا سته. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له همکارو موسسو سره لسو نورو کارونو ته د ولسي تړون ملي پروګرام غځولو او دولسو کارونو کې د کارموندنې تړونونه لاسلیک کړل. ارګ په خپل ویبپاڼه لیکلي، دا تړونونه تېر ورځ په ارګ کې لاسلیک شول چې د کارموندنې په لومړي پړاو کې به په درې کلونو کې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو کې د ولسي تړون ملي پروګرام له لارې د 110 میلیونو ډالرو په ارزښت 944 پروژې تطبیق سي. په اعلامیه کې راغلي چې هلمند، غزنی، فراه، پروان، جوزجان، بدخشان، پکتیا، لوګر، نیمروز او بلخ لسو ولایتونو ته د دې پروګرام غځولو سره به 45 میلیونو ډالرو په ارزښت بېلابېلې پروژې عملي سي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ لس پوله، یو پوند 103 افغانۍ، یوه یورو 94 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په نړۍ کې د 2021 کال مانځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کېږي چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې د تېر یوه کال په ترڅ کې 3.8 میلیونو ته رسېدلي او د اخیستونکي ناروغۍ په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي، خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه را روان دي او له دې تر ټولو زیاتې خبرې شوې ناروغۍ څخه به یې وژغوري. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
نړۍ 2020 کال شاته پریشتي او د نوي کال په دې هیله هرکلی کوي چې واکسینونه به یې له کرونا وبا خوندي کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې یوه اخیستونکې ناروغي پیدا شوې ده چې سکاروي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید-19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویارک کې په خپل پیغام کې وویل، له هغه شېبې چې کووید-19 اخیستونکې ناروغي خپره شوې ده، ګڼ کسان وشلې دي، د کورونیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو گبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو ژر او په پراخه کچه یوې ناروغۍ ته ځواب ورکړل شوی دی. لکه چې تیر کال د کرونا ویروس په چین کې پیدا شو، له هغه وخته تر اوسه نږدې 3.8 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوي شمېرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي، د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هیوادونو کې خپره شوې ده، چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوې کرونا د بی یو یو وپنوم شای په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوې کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخته ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کېږي چې دا به له جوړو شویو واکسینونو سره مقاومت وکړي.
روغتیا نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
مخکې مو واورېدل چې په نوره نړۍ کې د نوي کال په دوشل کې د کرونا ویروس په خاطر جشنونه خلک په ویره کې لمانځي، او دا ویره هم ورسره شته چې په دغسې مراسمو کې کرونا ویروس نور هم خپور شي. خو په افغانستان کې د کرونا وضعیت څنګه دی؟ د کووید 19 ویروس په 2000 میلادي کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړ. په نږدې یوه کال کې، یعنی د فبروري له 24 د دسمبر تر 20 پورې، څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته او له ډېرې ډلې یې له 2000 ډېر کسان مړه شول. صفي الله ستانکزي د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسېدنې او د خلکو د اقتصادي وضعې په اړه په موجودو ستونزو مفصل راپور چمتو کړی دی.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکۍ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1999 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پایوه او تاقې ساتل کېدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی، او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر به راته معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار کې د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه ویروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید 19 لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه، او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیوه او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځته شو لوک چې په دې کې د غوړ سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځان وفات شول د دغه ناروغي ښکار او خپل د دغه ناروغي څخه کوم انتقال شوم از ما په کوم کنټرول اکثر غړي زموږ نیول نو ننګونه خو ډیره زیاتې وي په کووید 19 خصوصا د ډاکټر لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په ماغه اندازه باندې امکانات هم یو واز منګه سره د په خپل ځان
افغان چارواکی د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسی بولی خو په روغتیایي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت دی د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سړې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي چې موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې له هغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشترک په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې دوه سوه درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه یې د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وښوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و. نو پر ځای د دې چې موږ هغه مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پېژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. خاغلی فیروز کسام د فساد تورونه ردوی خو افغان حکومت وای ل فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورونو کسانو دوسیه به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ پخپرېدو ده او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو ترڅنګ روغتیایي سکتور